کاغذ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي.
د خرابې امنیتي وضع لامله د کجکی لبن خارجي انجنيران وتلې دي. د رشوت خورۍ په ضد د مبارزې د څارنې مستقله کمیټه وایي چې د افغانستان عدلي نظام ډېر کمزوری دی او د چیلي په زلزله کې 15 کسان وژل شوي دي.
نن د پنځشنبې ورځ ده. د 1949 کال د سمبولې د میاشتې 16مه ده. د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 18مه کېږي. د افغانستان د عالي زده کړو وزیره د ملک نه د تعلیم یافته ځوانانو وتلو اندېښمنه کړې ده او د کرویش مقاماتو ویلي دي چې 5500 مهاجر دغه ملک ته ننوتي دي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه را رسېدلي رپورټونه وایي کومو انجینرانو چې د کجکی په بانک کې کار کوو د غزای نه وتلي دي. ویل کېږي چې یوازې د کجکی د ولسوالۍ مرکز او بند حکومتي قواوو په لاس کې. همدا اوس د قندهار نه زموږ خبریال عزیز الله پوپل موږ سره د ټلیفون په لاین باندې دی. نور معلومات به راکړي. پوپل صاحب، اول خو د کجکی د ولسوالۍ د امنیتي وضع په باب تازه معلومات کلري راکړي.
بلو لمرنی معلومات تاسو هم ویل ورسی جزئیات د دې چې د کجکی ولسوالۍ په توربین کې درېم توربین کې چې دغه یو پروژه ده
تخنیکی
په دې کې بوخت کسان دا د الوتکې په وسیله باندې له پرور رئیس انتقال شوی دي بنا پراغه امنیتي دلایلو باندې. او دا چې ویل کېږي چې د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت ځینې سرتیري تازه د هوا نلاري هلته په ولسوالۍ کې څه شوي دي او اوس تر یوه حده پورې هغه تهدیدات چې مخکې د شورا غړو او دغه راز ځایي اوسېدونکو هغه تهدیدات جدي ګڼل هغه تهدیدات یو اندازه راکم شوي دي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې دوی پر دې باندې کار کوي چې ژر په کجکی ولسوالۍ کې راپېښ شوي تهدیدات له منځه
یوسي
او هلته پراخ تصفیوي عملیات شروع کړي.
څومره بهرنیانو د کجکی په بند کې کار کوو؟
دلته خصوصي شرکتونه دي چې د 71 وسواویا ترکی کمپنی د دغه راز ځینی چینایي انجینران دي او دغه راز ویل کېږي چې ځینی امریکایي انجینران هم په ملکی برخه کې البته د ځینو کمپنیو مربوط دي چې هغه د کجکی ولسوالۍ د بند د دریم توربین د نصبولو په کار باندې دلته بوخت وو. دوی خپلې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لري چې د دې انجینرانو امنیت ساتي اما د احتمالي عملیات په خاطر باندې احتیاطاً مجید خوزاده د هلمند ولایت شورا غړي دي. به وایي چې دا کسان یې تل شوي دي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په د ولسوالۍ په مرکز باندې هم د رپورټونو په اساس باندې عمله شوې ده. په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
بلی وو د اورزګان د خاص اورزګان پر ولسوالۍ باندې برای ماسام وسوالو طالبانو هجوم وروړی دی. د ولسوالۍ پر مرکز او د ولسوال پر دفتر باندې حمله کړې ده. په دې پیښه کې د ولسوالۍ امنیت کمانډان دا زخمي شوی دی. درې نور پولیس ورسره زخمي دي. یو پولیس پکې وژل شوی دی. د اورزګان ولایتي مقامات مو ورسره چې په دې اړه باندې وژغو
ونه
د دې سره په اړیکه نیولو باندې بریالي نو شو. مونږ ته د اورزګان په څو نور ولسوالۍ کې په چنارتو کې دغه راز په دیراوت کې په شیرافت ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت د تیرو دوه هفتو راهیسې نازک شول کېږي. هلته حلقه د امنیتي کمربند د ولسوالۍ تر یو کیلومتري یا دوه نیم کیلومتري پورې رسېدلې ده. نو البته هم د تازه دم قوا او د هوایي قوا د جرګو رسېدو غوښتنه کېږي.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د خزو شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړ شي. د دې ټولنې غړي وایي چې د افغانستان حکومت باید د سولې د عالي شورا په جوړښت او د غړو په ترکیب بیا له سره غور وکړي. د افغانستان د خزو د شبکې غړو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په ولایتونو کې د خزو د استازو سره د سلام مشورو په لړ کې د سولې د خبرو په هکله د افغانستان حکومت ته 15 وړاندیزونه ترتیب کړي دي. دوی وایي چې د سولې په مخامخ خبرو کې د خزو د ګډون وړاندیز هم په همدې خبرو کې شامل دی. د افغانستان د خزو د شبکې غړو خبرداري ورکړې ده کچېرې د طالبانو او یا نورو مخالفینو سره په خبرو کې د خزو ګډون د پامه وغورځول شي، دا به د تیرو 14 کلونو پرمختګونه په خطر کې واچوي. د افغانستان د خزو د شبکې غړي سمیرا حمیدی داسې وویل:
اولین خواست ما می است که ما
کله چې سولې لمړنوي خبرو لپاره د جولای په 10 د ملي یووالي د حکومت رسمي پلاوی پاکستان ته لاړ، دا ډیره خوشینونکې و چې موږ په دغه پلاوی کې د ښځو استازي ونه لیدله. موږ دا ګڼو چې د بیلابیلو هیوادونو تجربې دا ښیي چې کله چې د سولې په خبرو کې ښځې ګډون ولري، هغوی د ښځو اړتیاو باندې د خبرو ګډونوالو سره غږیږي.
د افغانستان د خزو شبکه زیاتوي چې خپل وړاندیزونه به د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته ورکړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزیابۍ کمیټه MEC وایي چې په تېر یو کال کې د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی دی، خو په دغه برخه کې نور کار ته ضرورت دی. د دغه کمیټې مشر یما ترابی امریکا غږ ته وویل:
380 سفارش
له درې سواتیا سپارښتنو موږ لیدلي چې 128 یعنی 40% کې دا ځل اجرا شوي دي، ادارو تطبیق کړي دي. شپږ میاشتې وړاندې 50 سپارښتنې اجرا شوي وې.
د دغه کمیټې یو رپورټ چې نن د پنځشنبه په ورځ باندې په کابل کې خپور شوی دی، په کې ویل شوی چې د حکومت په ځینو ادارو کې له فساد سره د مبارزې هڅې لیدل کیږي، خو ځینې وزارتونه لکه د بهرنۍ چارو او مالی وزارتونو کې اوس هم فساد دوام لري او د واسطو په اساس باندې کارکونکي په دندو ګمارل کیږي. په رپورټ کې په قضایي ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه هم شکایت شوی دی. په دې کمیټه کې ځینې بهرني غړي هم شامل دي. د کمیټې یو خارجي غړي درګو کاس وویل چې حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په خاطر باید یو نوی سیستم جوړ کړي. هغه وویل:
You remember 10 days ago the president
لاس ورځې وړاندې ولسمشر له اداري فساد سره د جهاد وویل. بالکل، دا هیواد له اداري فساد سره جهاد ترتیا لري، لیکن حکومت باید په دې برخه کې رهبری وکړي. کدا کارونه کړي، خلک او نړیواله ټولنه له اداري فساد سره په مبارزه کې نشي یوځای کېدلی.
د دې کمیټې په ریپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان عدلي او قضایي نظام دومره کمزورې دی چې د رشوت خورۍ دوسیې په سمه توګه نشي څېړلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د چیلي جمهور رئیس میشل باشلی نن هغه سیمتا ساحلی سیمتا سفر کوي چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په محلي وخت ماسخوتن پاتو بجو یوې سخت زلزلې وزبله. د دې زلزلې قوت 8.3 او تر اوسه پورې یوازې د 15 کسانو د مړینې راپورټونه رسیدلي دي. د زلزلې نه وروسته چارواکو د سونامي د راپورته کېدو خبرداري هم ورکړ. د زلزلې د ثقل مرکز د پایتخت سانتیاګو نه 1500 کیلومتره لرې وو او دومره قوي وو چې د ارجنټین پایتخت بوینس آیرس کې هم ټکانونه خلکو محسوس کړي دي. د الیاپل په ساحل خار کې ډیر کورونه رالویدلي او برېښنا قطع شوې ده. د پرونی زلزلې نه وروسته د نورو ټکانونو د ویرې خلکو ټوله شپه په خالي میدان کې تیره کړې ده. جاپاني او امریکایي چارواکو په ساحلي برخو کې د سونامي د راتګ خبرداري ورکړې چې 100 ساعته دوام کړی دی. جمهور رئیس باشلی په ملي تلویزیون کې وینا کړې ده او د خلکو نه غوښتنه دي چې په ګډه دغه طبیعي آفت غم وخوري.
ځانمرګو برید کوونکو نن د پنځشنبه په ورځ د عراق په پایتخت بغداد کې په یوه مرکزي ناحیه کې برید کړی دی. لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 کسان ټپیان دي. یوه بله حمله د دغه ښار د الوتی په څلور لارې کې شوې ده چې د پولیسو دو سایمان سبان او درې ملکیان پکې وژل شو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندیدانو ترمنځ د دویمې تلویزیوني مناظرې په دوران کې ټوله توجه مخکښ کاندید او میلیاردر ډانلډ ټرمپ ته اوښتې وه. دا مناظره چې د چهارشنبې په شپه د کالیفورنیا د ایالت د سیمې په دره کې د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په کتاب د جمهور رئیس په کتابتون کې وشوه د ګون لسو نورو کاندیدانو ډونالد ترامپ چیلنج کړ او یو لړ سخت پوښتنی ورنه وکړي. ترامپ ویل چې دی د یو کامیاب سوداګر په توګه ډیره تجربه او پراخه حوصله لري او حتی کولی شي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د نړۍ د مشرانو سره گزاره وکړي. ترامپ په متحده ایالاتو کې د لاتین امریکا نه د راغلو غیر قانوني مهاجرینو د موجودیت مخالف دی او په دې اړه د واشنگتن موجوده پالیسۍ سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د بیگانه مناظرین وروسته چې د خلکو د معلومولو کومه سروې وشوه ښیي چې د نورو کاندیدانو نه ترامپ او بل کاندید متقاعد جراح بن کارسن مخکې دی. یو سروې چې د سی بی ایس تلویزیون او د نیویارک ټایمز رسپانه خبره کړې ده په سلو کې اوویش د ډونالد ترامپ ملاتړ کوي او اوویش په سلو کې خلک د بن کارسن ملاتړ کوي. بن کارسن په سیاست کې کومه سابقه نه لري او د لومړي ځل لپاره د امریکا په سیاست کې ورګډ شوی دی.
او د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو په دوهمه تلویزیونی مناظره کې بهرنی سیاست مرکزی نقطه وه او ټولو کاندیدانو پرې خپل نظر څرګند کړه. ټولو دا دعوه کوله چې د جمهور رئیس اوباما د اوسني خارجي سیاست مقابل کې به یو مثبت بدیل وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو نامو د نړۍ خبرونه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د هلمند ولایتي شورا غړو ویلي دي چې د کجکی په بند کې بخت بارني انجینران د جګړې د شدت لويري لسیمنه استل شوې دي. بل پلو ورستی راپورټونه خي چې دغه ولسوالۍ ته د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت ځنې نظامیان د حواله لاري په سیمه کې خکته شوې دي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
د هلمند په ټوټورو مهمه ولسوالۍ کجکی کې لا هم امنیتي حالات د اندېښنې وړ دي. د هلمند د ولایتي شورا غړي مجید خونزاده امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کجکی د برېښنا د دریم توربین د نسبولو په پروژه کې ګڼ بهرني انجینران په کار اخته و چې د جګړې له کبله تازه سیمه پریشي. د زیاتوي چې دغه انجینران د الوتکو په وسیله له سیمې څخه ایستل شوي دي. په یاد پروژه کې ترکی، چینایي او ځینې نور بهرني انجینران په کار اخته وو.
هلته خارجي انجینران هلته په کار باندې اخته وه، په ډینموګانو باندې هغه د دې څخه چې د دوی ژوند د خطر سره مخ و، نو دوی د خپل د ژوند د خطر د ژغورلو په خاطر دوی د څو لنډ وخت لپاره دوی د کجکی څخه ولاړل چې هلته جنګ نږدې کېدی. دوی په دې خاطر باندې د خپلو ځایو څخه ولاړل.
یا د ولسوالۍ ځکه د ځانګړي اهمیت لرونکې ده چې د اوبو ستر باندې د هلمند د زرګونه جریبه زراعتي مزکو لپاره اوبه او برېښنایي توربینونه بیا د کندهار او هلمند ولایتونو لپاره نږدې 50 میگا واټه برېښنا برابروي. د کجکی په ولسوالۍ کې لا هم امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالۍ پر مرکز او د کجکی پر بند باندې حاکمیت لري. ځای خلک وایي چې د دولت وسوال مخالفینو ته پریمانه ایراني وسلې په لاس ورغلي او که د کجکی بند په لاس ورسي نو ممکن د ویجاړې لګواښ سره مخ شي. دوی په ځانګړي ډول د کجکی ولسوالۍ په مرکز کې د پولیسو د هغه ماموریت د سکوت خبره کوي چې د کجکی بند د امنیت ساتلو لپاره ډیر مهم بلل کېدی.
دا ډیر مهم او زاده ډیر مهم ځای دی. د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسوال مخالفینو لاس ته ورغلی دی. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بیرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
نو زما خو سل په سل کې دغه زړه ته ولېږي چې په دا دوې ورځې یا درې ورځې کې که دولت هلته کومک ورنه کړي چې دا په افریقا دې هم د لاسه څخه ووځي او دا بند و دا ساحه د ولسوالۍ د لاسه څخه ووځي.
له بلی خوا څخه د هلمند امنیتي سرچینې وایي چې د کجکی ولسوالۍ ته د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخي نظامیان هم رسیدلی دي. د هلمند یو امنیتي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور سي امریکا ژغته ویل چې د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخي ځینې سرتیري د الوتکو په وسیله په سیمه کې کښته سوي دي. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولیار بیا وایي چې مخکنی ګواښونه اوس کم سوي او امنیتي قواوی تیاری نیسي چې په کجکی ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات را پیل کړي.
بیا هم زمونږ د افغان حکومت او زمونږ د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې د خپلو خلکو په هر حالت کې په سختو حالاتو کې هغوی ته رسیدګي وکړي. د هغوی پر وړاندې موږ مسؤلیت لرو او انشاءالله چې دغه لار به هم په نږدې راتلونکي کې د ماینونو څخه خلاصه شي تر څو زمونږ ولسونو ته خوراکي او اولویت توکي ورسیږي.
د کجکی ولسوالۍ د هلمند په شمال 130 کیلومتري کې موقعیت لري. د دې ولسوالۍ په څنګلوري کې د مساکله او تر هغې وراخواته د نوزاد ولسوالۍ په تیر یو میاشت کې یو په بل پسې سقوط وکړ چې پرون د دفاع وزارت د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو خبر ورکړ. عمومي نظر دا دی چې د دولت وسوال مخالفین غواړي د هلمند په شمال کې خپل حضور دې هاته ورسوي چې د کوټي شورا په شمول خپل مرکزیت ورته انتقال کړي. وسلوالو طالبانو د کجکی د جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د عالی زده کړو وزیر فرید مومن وایي چې له هیواد نه د تعلیم یافته ځوانانو وتلو اندېښمنه کړې ده. فریدی مومن د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې له دې وروسته به د کار د اړتیاو مطابق زده کوونکي په بیلابیلو رشتو کې زده کړه وکړي.
مننه پوښتنه څنګه چې تاسو ویل یو مسأله چې همیشه د وزارت تحصیلات عالی په وړاندې سوالونه لري او د خلکو سوالونه همیشه ورته متوجه دي، هغه د بورسیو د عادلانه ویش په وړاندې کې یو هم چون د بورسیو د امتحان د عادلانه سیستم په شکل په دغه باندې شفاف سیستم باندې ده. موږ په دې برخه کې یو سلسله اقدامات کړی دي. د بیلګې په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې موږ نهایی کوشش داده چې وروسته له دې به امتحان د بورسیو امتحان په آنلاین شکل برگزار کوو چې په دې سیستم کې څوک مداخله ونه کړی شي. البته په تیرو وختونو کې هم یو سره مشکلات موجود و، اوس هم مشکلات موجود دي. یو له هغې مشکلاتو څخه دا ده چې یو تعداد بورسونه د سفارتخانو د لارې توزیع کېږي. لکه یو څو ورځې مخکې هم چې یو مشکل موږ د قزاقستان په بورسیو کې همدا موږ ته راپېښ شو، هغه همدا مسله وه چې د قزاقستان د محترم سفارت لخوا یو تعداد کسان په دې پروسه کې را شامل شوي وو. چې وروسته له دې به موږ ډېر نهایي کوشش دا وي او دا مسله موږ په کابینه کې هم مطرح کړه چې یو د بورسیو د مشکلاتو نه یو هم دغه مسئله ده چې سفارتونه خپل افرادو ته بورسی ورکوي او دې کې یعنی دا سیستم د سوال سره مخامخ کېږي. بنان موږ نهایت کوشش په دې روان کړی ده چې وروسته له دې به دغه سیستم مخه نیسو او د قزاقستان بورسیو کې چې دغه مشکل راپېښ شوی دی هغه محصلین موږ د وزارت تحصیلاتو عالي دخوا بورستانه معرفي کوو، ځکه چې نو ورډ چې دا پروسه په شفاف شکل باندې مخته ولاړ شي.
یعنی تاسو د سپارتون سره خبرې کړې دي چې د بورسه د تحصیلات اړین لري او شي دا کولای
او موږ به دا رسمي مکتوب لیږو سفارتخانو ته چې وروسته له دې به بورسیې ټولې د وزارت تحصیلات عالي د لارې پروسس کېږي، نه د سفارتخانو د لارې. البته د قزاقستان محترم شارج دافیرو سره موږ خبره کړې ده او موږ دا مسأله ورته په واضح ډول وویل چې هغه کسان چې تاسو دې پروسې ته داخل کړي دي او تاسو ستاسو د نظره کامیاب دي، هغه د هغې پروسه به موږ مخکې نه بوځو، ځکه چې دا زموږ دپاره د سوال وړ ده.
اوس وخت کې ډېر تحصیلي بورسونه د کومې ودونه دي؟
اکثرا هغه هیوادونه چې موږ ته بورسونه راکوي په دې وختو کې البته هند، پاکستان، جاپان دغه ممالک دي چې موږ ته بورسونه راکوي. ولې په خوا کې ترکیه هم موږ ته بورسونه یو تعداد راکړي دي زموږ محصلین اوس هملته زده کړې کوي. مالیزیا هم یو تعداد زیات بورسونه موږ ته توزیع کړي دي چې زموږ محصلین ته زده کړې کوي. او ځینې نور هیوادونه دي چې په ډېره لږه او ټیټه سویه یا دوه او درې دغه سې بورسونه د نورو هیوادونو نه مهم لرو او قزاقستان هم چې لږ مخکې ما ورته اشاره وکړه یو تیار بورسونه هم قزاقستان نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کرویشا مقامات وایي چې د سربستان سره د هنګري د سرحد د تړلو رئیس شاوخوا 15,500 مهاجر کرویشا ته ننوتی دي. ملګرو ملتونو د هنګري د مقاماتو چلند غندلی دی چې خپل سرحد تړلی دی او د کرویشا د مقاماتو ستاینه کړې ده چې مهاجرو ته اجازه ورکړې ده چې دغه ملک ته ورننوځي.
پولیسو د مهاجرینو د غشمیر د پنځمې په ورځ وروسته لاغه خبر کړ چې نږدې په 40 ساعتونو کې د دې هیواد ختیځي پولې ته داخل شوي دي. دغه خلک د سوریه، عراق او افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادونو کې لا تاوتریخوالي نه د تښتېدلو هڅه کوي. لدینه مخکې مهاجرین د هنګري له لارې تلل، خو اوس هغه لاره بنده ده. د چهارشنبې په ورځ مهاجرین د پولیسو په وړاندې بې وسه وو چې د ګڼې ګوڼې د اداره کولو لپاره له اوښو بیایونکي ګاز او د اوبو له فشاره کار واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه شخړه د نه منلو غړو بلله او له اروپایي مشرانو نه وغوښتل چې د مهاجرینو په وړاندې لزرسوینه کار واخلي.
څرنګه چې دوی د تاوتریخوالي له امله تېښته کوي نو موږ باید د دوی په وړاندې زړسوی ولرو. موږ د یو بشر په حیث دوی ته پاملرنه کړې ده. د نړیوالو قوانینو یادونه مو نه ده کړې.
دغه سخت اقدام روسه لاغه رامنځته شو چې هنګري د مهاجرینو ضد نوي سخت قوانین تصویب کړ. پرون ماسپخین پر دې پوله ګډوډي وه. د پولې د ساتلو د لانجمنې تارګې یوه برخه له منځه ولاړه. یو پنځه میاشتنی ماشوم د هغو کسانو له جملې نه و چې پرې د اوښکو بیونکو ګاز وکارول شو.
زه هلته وم. هغه نږدې مړ و. هغه هم د ګاز له امله نږدې مړه وه.
د اوښکو بیونکي ګاز او د کوڅکو له امله ډېر دې ته اړ شول چې طبي مرسته ترلاسه کړي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې قانون جوړوونکو د دې ټولنې د هغه پلان ملاتړ کړی دی چې 120,000 مهاجرین په خپل منځ کې وویشي. د دې اقدام هدف پر یونان، ایټالیا او هنګري د مهاجرینو فشار کمول دي. د مهاجرینو د ویشلو دغه پلان د اروپایي ټولنې د اجرایه کمیسیون لخوا نه د یوې بیړنۍ رایه چونې په ترڅ کې د 322 رایو په ملاتړ، د 1,400 رایو په مخالفت او د 450 د رایو په نور کولو سره تصویب شو. د دې کمیسیون مرستیال فرانس تیمرمن له اروپایي پارلمان مننه وکړه او وی ویل چې د مهاجرینو بیړنۍ حالت په سیاسي، بشري او مانوي لحاظ د اروپا لپاره یو ستونزه ده. لدینه مخکې هغه وویل چې د بشري اصولو پر اساس د دې وخت را رسیدلې دي چې باید یو عمل ترسره شي.
موږ د ټولو پولو د پرانستلو خبره نه کوو، خو دا وایو چې خپل وجدان او انسانیت ته ملامت نشو او هغو خلکو ته چې د تاوتریخوالي له امله په تیښته کې دي دا نه وایو چې د اروپا له سواحلو نه لرې اوسي.
د دې اقدام معنا دا ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران به د راتلونکي سېشنبه په ورځ د بروکسل په غونډه کې وکولی شي چې دغه پلان په داسې حال کې تصویب کړي چې وکولی شي د ختیځ اروپا د هیوادونو د یوې ډلې مخالفت لیرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په دې وروستیو وختونو کې د بل هر وخت په پرتله د افغانستان او اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو تېخته، د ځوانانو وتل او بخې خورا زیات شوی دی. اند دغه حکومت چارواکي اندېښمن دي دا چولې په دې وختو کې زیات شمېر افغانان د خپل کلی کور نه وزي او غواړي چې خارجي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې ممتاز بهیر د یوې داسې کورنۍ د غړو سره خبرې کړې دي چې زوی د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د تګ نیت کړی دی.
چکینی نور وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دان دی
دا خوز واړی په سخت لارو باندې لاس په سخت لارو باندې
پرې لاړی چې زه تلای شي لاړی شي بچې دی علامه
دا په کابل ښار کې د بلال پونوم د یو بیروزګار ځوان مور ده. بلال دیش کلن دی، واده یې کړی او شپږ بچی لري. هغه غواړي د ایران او ترکیه له لارې اروپا ته لاړ شي، خو مور یې د خپل زوی په تک ډیره غمجنه ده.
ما په خبر نه کیږي، ورور په خبر نه کیږي. ما خو زړه نه سلار شي د خپل داسې درد منه مریض دي پلان جوړو دا درې ورځې دوام ځان ته خاصلم.
بلال وایي له یو قاچاقبر سره یې خبرې کړې چې په $10,000 یې له افغانستان څخه جرمني ته ورسوي. هغه خپل بیگ تیار کړی او د قاچاقبر د اړیکې په تمه دی.
دا مې ورته تړلی ده چې قاچاقبر نن سبا کې زه ته زنګ وهمه او پاسپورټونه یې رانه راغیستي دي چې ټکټ راته واخلي له خیره. نو زنګ سره ته بس روان یم، انتظار ناست یم. دغه
ایران
ته تیران پورې بیږي موټر دی وای ته مرز پور موټر کې بیا موټر نال ته مرز کې بیا نو ټیکه دا کيم په هو پیدا ځنګل دا دا دی ترکیه.
بلال په دغه لارو د تګل سختیو او کړاوونو چې ان د مرګ خطر هم ورکشته خبر دی. خدا چې ولی په دې خطرناک لارو یې سفر ته ځبړخه کړی په اړه وای
نو ور و دی لار کې مونږ تل سمارګ مستو تندم مستو لګم مستو وحل مستو ټکول بندي خاني مستو هر څه مشکلات خو په سرم منلې دي.
ولی
وړو بیروزګاری دا او دادا مې مې څه مزه زو مزه زو مزه دادا نه کیږي. دا غزمه کړه د خرڅ کړه ته بس و بیس پیجه او هغه دادا د خرڅ کړه بس نو بسم الله مې کړ خیر سره وانی کوم.
مخکې د چی کار کو په کابل کې څنګه بیروزګار اسوي
ولا دلته مخکې شرکتونه او ګاډوم به کوروره او هغه شرکتونه لا ختم سول درې نیم سو ډالر ما شراکه ول بیروزګار پیدا وارم کار مزدوری پیدا کیږي نو وز چوک ته وز مزدوری نه پیدا کیږي.
دا ماشومان چاته پریدي
دادا ته مې پریده ما دا دادا ته مې ورز دادا تور ته پام کوس تر زما نو کمځه ته ورسېدل ما سره خیره په کار وسمه بیا بل خیره را لیگم پیسې تاسو
د بلال پلار محمد نادر هم د خپل زوی په تک خوشاله نه دی.
از خو مرته ډیر ویلې او د پلار ټول خل روان دي ټول عالم روان دي مجبور زملار سم دا ډوډۍ مې اولاد څوک ورک کوم مدرک نه نکپوله په ټایم نه سې ځانته یو نفقه به برابر کوم.
بلال یوازینی افغان نه دی چې په ناقانونه توګه په دې خطرناک لارو له افغانستان څخه اروپا ته سفر کوي، بلکې د دې په سیر زرګونه نور افغانان د ایران او ترکیې سخت لارې وهي او د مدیترانې له سمندر څخه په تیرېدو ځانونه اروپا ته رسوي. د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې نږدې 40,000 افغانان په ناقانونه توګه اروپا ته سفر کړی. افغانستان دا مهال له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې وګړي یې په ناقانونه توګه کډوالۍ ته مخه کوي، په داسې حال کې چې تیر کال له عراق او سوریې وروسته افغانستان د کډوالۍ له پلوه په دریم کتار کې و. اکثره هغه افغانان چې په ناقانونه توګه کډوالۍ ته مخه کوي وایي په افغانستان کې بیکاری، فقر، ناامنی او نامعلوم برخلیک د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزیابۍ کمیټې ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې د اداري فساد سره په مبارزه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو لا هم ډېرې ستونزې لري. د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن ماښام په خپرونه کې همدغه مسله د مېلمنو سره راسپړو. که سوال یا نظر لري وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ. نمبر دی 202-6-9-11-6. د پروګرام قربانه نوشا باشنا او احد عزیز زاده دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه را رسیدلي خبري ریپورټونه وای کوم خارجي انجنیرانو چې د کجکی په بانک کې کار کول سیمه نه وتلې دي. په سیمه کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وای چې یو شمېر خارجي عسكر د حواله لاري د کجکی بانک ته رسیدلي دي. په عین وخت کې طالبانو د اورزګان ولایت د خاص اورزګان د ولسوالۍ په مرکز هم برید کړی دی. د افغانستان د ښځو یو شبکه د حکومت نه غواړي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکرات کې هغوی ته هم برخه ورکړل شي. د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزیابۍ کمیټه MEC وای چې په تیرو کال کې د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی دی، خو په دغه برخه کې نور زیات کار ته هم ضرورت دی. په دې ریپورت کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور شوی دی، د افغانستان پادلی او قضایي نظام باندې انتقادونه شوي دي. د چیلي جمهور رئیس میرمن میشل باشلی نن هغه ساحلي برخه ته سفر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په محلي وخت ماخوستن په 2 بجو یوې سخت زلزلې ځپلې وه. د روسیو خبري رپورټونو په اساس باندې دغه زلزلې قوت 8.3 او 10 کسان پکې مړه شوي دي. جمهور رئیس باشل په ملي تلویزیون وینا وکړه او له خلکو نه وغوښتل چې خپل حوصله او استقامت دې نه خرابوي. د بورکینو فاسو پوځي چارواکي وایي چې موقتي جمهور رئیس میشل کفندو له خپل دندونه ګوښه شوی دی او حکومت یې هم منحل کړی دی. دغه اعلان نن د پنجشنبې په ورځ د بورکینو فاسو د پوځي قمندان ډګرمن محمدو بامبا په ملي تلویزیون کې په یوه وینا کې کړی دی. ډګرمن بامبا وویل چې پوځیانو د هغه په وینا د ډیموکراسۍ یوه ملي شورا جوړه کړې ده چې په هیواد کې د نورو د نوو ډیموکراتیکي انتخاباتو د سرته رسولو کار ورته سپارل شوی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په متفقه توګه یوه پرېکړه صادر کړې ده او د پوځیانو پر وړاندې اقدامې غندلې دي. په پرېکړه کې غوښتنه شوې ده چې پوځیان د جمهور رئیس او صدر اعظم او د کابینې وزیران سمدستي خوشي کړي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پاید او رسیده سوشي ویروس ته د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پد کیږي. تاسو ټولو نه ډیر ډیر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
رادیو آشنا.